السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان بشري او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازی لیندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړی استازی وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازی باربرا وډ وارد د اغلې گرینفیلد د خبرو په تایید سره وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې وه، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي وو چې داسې یو استازی به د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګري ملتونه یې په خپلو پرېکړه لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته اړتیا نشته، ځکه د دوی په ټکو دا استازی هغو هیوادونو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې وکړ. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته یې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو څلورویشت ساعته مخکې د سه شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کبله 12 تنه وژل شول او 2900 نور ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بې سیمه وسیلې چاودلې چې له پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي، او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ممکن راتلونکو اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره وګوري. ټاکل شوی زیلنسکي راتلونکو اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ټرمپ پرون چهارشنبه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې له زیلنسکي سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړ. ترامپ په خاطر د اوکراین سره د خپل هیواد په مرستو نیوکه کړې او له دې خبرې هم ډډه کړې چې غواړي اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې بریالی کړي. تیر ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې یو طرحه یې چمتو کړې او غواړي د امریکا له ولسمشر جو بایدن او ولسمشریزو ټاکنو ته له ولاړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس سره یې شریک کړي. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د رواني لړۍ دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان بالران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 103 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته افغان لوبغاړي په شپږویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور راخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتني راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دا راپور د جون له 14 راوروسته مودان غالي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شوی. تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندویه پلاوي مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسانو بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نږدې کېدویو شاوخوا 900 میلیونه ډالره ترلاسه شوي دي. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي،
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېرو د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلي دي د پراختیا مرستو لېواله نه دي.
میرمن اوتنبایو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 20 په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډېره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون څاري چې څرنګه یې طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتو د ښځو د چارو اجرایي رئیسی سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنکړل شي.
دا راپورونه خبره شوي دي چې په افغانستان کې نارینه وو ته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یوه برخه ورکړي. اخلی باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمهاله مرستو ټینګار وکړ او وی ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو له سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي دي چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بیا جذب په چاره کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوي دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو اوس 24 ساعته خبرونه لري. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو ازادۍ رادیو په منځنیو 296 څپو خبرونه لري او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو بیا ازادۍ رادیو په بیلابیلو لنډو څپو د لاسرسي وړ ده. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خپرونې د ویب سایټ له لارې هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د هرو 4 کسانو له ډلې یوازې یو کس د خوړو لپاره وچه ډوډۍ پیدا کولای شي. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو له بنسټیزو خوړو څخه ده چې دا مهال یې کمی محسوس دی. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې له میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بسپنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړو لپاره ان وچه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او د ژمي راتګ سره بېوزله کسان نورې اندېښنې هم لري. تفصیل به له عبدې سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. ډبلیو ایف پی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وچه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یوه اوسېدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بېکاره ده.
داسې شپه نه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مډۍ که ګاونډیانو رالېږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړي که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یوه اوسېدونکې شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څوک نو چې آس هم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه دې امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشوي ته بس آس هم وطن خوران دی. څوک دې ولګې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دواګانې را کړي لري کومه روپۍ مپۍ هغه دی سړي ته څوک ورکې سپین ګیری دی بس هغه هم هغه دی حیوانانو په ستونو کښې خپګ دمه ډوډۍ چای ورته نه شته. زما دواګانې کوم چې زه یم چې زه ښه شمه چې د دې بچو خدمت کومه لرې لاره باندې 10,000-15,000 افغانۍ لګېږي. مونږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د پنشن بی په ورځ د سپتمبر په 12 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونو ډېر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي و چې د 13 اگست راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هېواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته په همدې ساعت کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړې لیک په کلکه ملاتړ وشو چې پکې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو 144 غړو هیوادونو د پریکړې لیک ته مثبت رایه ورکړي. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له 193 غړو څخه 144 هیوادو د پریکړې لیک ته چې الزامي نه دی مثبتې، 4 مخالفي او 3 ممتنې رایې ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشتې متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټوني بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي، خله دې سره د منځني ختیځ په نورو سیمو کې بریډونه ډیر شوي او د اندیشنې ور سره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتو کې د فلسطینیانو استازي ریاس منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. ده وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرائیلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتو کې د اسرائیل استازي دیدی دانون وویل چې دا یوه شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطیني ادارې د ډیپلوماتیکې ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمته او د خوش کولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطیني ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په پریکړه کې د فلسطینیانو له ټولو سیمو د اسرائیلي ځواکونو د وتلو تر څنګ دا غوښتنه شوې ده چې په فلسطیني اشغالي سیمو کې دي د اسرائیلیانو جوړ شوي مشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه لیک له مخې که چېرته اسرائیل ټینګار کوي باید پر چارواکو یې بندیزونه ولګول شي او اسرائیل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړه لیک له اسرائیلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکو رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشاغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلی یم.
ګوټي ګلونه غرونه سیندونه اوبه چینی چینارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېر اثر دی.
د پروین ملال شعر له
د ترجمه په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
په دې خبرونه کې مو د میدان وردګ له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کسب شوي دي
او د هنرمند آسیه مهربي نظر مې اخیسته.
که څوک وطن غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیرونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک دی غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درويم يا پلونګين مايني زبات تا واخلم.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکرلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبي دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستور د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پر ځینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ود لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک رو او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر
مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه نه چې په تیر څلوېښت کال کې یا دیرش کال کې پښتون ټولنه پښتنه ټولنه په مجموعي توګه را تېره شوې. سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم تورید رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل:
کدا ایوارډ اسی یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغه خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړې ده یا کولی شي یا یې کړې ده، نو هغه هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه ولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپلې لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2002 کې جوړ کړی و. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسم راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کومه ده ماته ملاو شو. ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دا دی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم سپارش په پارش دا کیسې نه راځي او نه مې زده کړي دي کنه، نو هغې کړي دي دغسې کړي دي او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب دپاره یا د ژبې دپاره د هغې د ودې دپاره د هغې د خلکو د یادولو دپاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله. خدا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډېرو کمو ژبو کې به وي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعري مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو د یاد لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو لپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پیش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی. نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي. دا د کیسټونو زمانه ختمه شوه، بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا د شاعرانو نه دې پیسې واړي، او هغه ځان لې چې کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشته، یو یو سندره چرته وو یو
دا تغیر خو راغلی
خپلو حالات باندھے نظر نورا چو منگ ٹول سچ کم ادا قومی مسالہ دا کا ترقی پسندانہ مسالہ دا کا روبانی مسالہ دا ٹول بوجھ منگ شاعران پا سر باندھے ورا چو جی
دا ماکسیم گورکی وای طبیعت زما خوانځای دی ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دی دا شی موجود و یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه نو دا دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي څومره بې وسي ده څومره زور دی په دې خاوره کې کنه
یعنی پکلی کی تاسو درزی وی کنه ددی درزی توب د شغل ددی شغل د منظم رتم په خپل شیر کې ویني یعنی د احساسوي چې تاثیر شته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبې زندگی کړې ده او اوس هم د غریبې زندگی کوم نو زبا لکه دردی تو کبا کړی دی نو زبا په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بیوسه لار ده ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو انا نو بیا به مې ستخو کو څه محنت په بې کو نو ما مزدوره هم کړې دي ما په غواګانې هم ساتلې دي دی د زمینداري چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي خواره بھی کڑی مزدورے بھی کڑی دی ہر سب بھی کڑی دی نو درزی توب زبا یو دغا ہو دا رزا گٹھلو یو دندا وا
پشیر باندې تاثیر شته د دغه ژوند
لغه پشیر هیڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هیڅ شی باز ز د نن هم زما چې کم دی چې کم زه ته زما غلط زما ډیر زیات قدر ته خلق دی زما ډیر ته خپل ناک خلق دی زما سره ډیر بیره کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کیږي نن هم زه رسوزه کی سر ته خېجه بو کلی تر ازم
دا چې تاسو د سوزکی سر ته خېشي دغه په خپل یو دنیا دا یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه دغه سوال می مطلب
دی د نیچر خو ډیر زیات اثر وی او په ما دی نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګلونه اورونه تماشه سندودا اوب چینی چینارونا یو سب بل سر دادے پا ما خپل اڑی را سری زر کا پلا را خوب ممزن گئی کنا نو زان ایخ ساتا ما زر تماشا کو ما زر مشاہدہ کو ما تو دے مشاہدے اگا لگا چی کم دے شوق اگا پا ما کے ڈیر دے دیر زیاد زر نو دکے گا ما زر ایم چو خوب بیاو کا ما کله کده کا تماشه مماشه کو باندې چې په ما راغی اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو یې کړه
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلی دی چې زما د شاعري لیونی په زیاتی دوری دا کیسه لا هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه هم داسې خوښوي او د شمیر په زیاتی دوری
زما په خیال چې با هیڅ کمې نه دی محسوس کړی په کې روانه ده کیسه اوسم چکم دے کنا ما یو کتاب چکم دے دغه کړي وې شاعر دا به زما شپاړسم کتابي نو اگر لکه دغه تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه اوړل غواړي شرط کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکن دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه خلک کم شي کنه نو بیا نه سمجھ آپ کولی بیا دا چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي تپوش نو زه خو چې چرته هم رسېدلی ما هغلته خلکو اورېدلی ما هغلته به خلک اوري زما کتابونه بې چاپ کوي زما سو سو ایډیشنونه چې ویني د کتابونو
او دا خو ده سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې، ځینې مازدیګر، یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څوک شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړي دي کنه، نو یا چې بجلی تللې ده، بجلی چې تللې ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه، سر مې لیکلې دی، شعر مې لیکلې دی، او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه دي مرا شو کولې ده، او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایرا کرے. چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه اس بلې